دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، هیله ده چې د روژې مبارکه لومړۍ ورځ به مو په خیر سره پیل کړی وي. درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او ستاسو په هم د ازادۍ راډیو د خبرونو دوام تر راګرځوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر وایي چې په ټاکلې نیټه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ښایي یو ناممکن کار وي. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې خپریږي. خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هیلری کلینټن په پورتوریکو کې د ډیموکرات ګوند خپلمنځي انتخاباتو په ګټلو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندیداتوري ته ورنږدې شوې او په ترکیه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو بس په ټکر کې مړه شوي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په کابل کې د همغږی او انسجام د بورډ ومناسته تر سره شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر رادیو د خبريال او دغه د ترجمان وژل کېدل په سختو ټکو وغندل. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د روژې مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو خلکو غړو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د همغږی او انسجام د بورډ ومناسته د نړیوالې ټولنې د استازیو په حضور کې تر سره شو. د افغانستان حکومت وایي چې د ناستې هدف دا دی سو د وارسا غونډې لپاره چمتووالی ونیول شي او د افغان حکومت غوښتنې او لاسته راوړنې وڅېړل شي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه وویل:
د افغانستان حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه په دې ناسته کې افغانستان سره په پوځي او د ځواکونو د تمویل لپاره تر 2016 میلادي کال پورې خپل ژمنې اعلان کړي.
د پولند پلازمینه وارسا به د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د ناټو د 28 غړو هیوادونو کور بوي. افغان چارواکي په دې هڅه کې دي چې په دې غونډه کې تر 2016 میلادي کال پورې افغانستان ته مرستې را جلب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر رادیو د خبريال او د هغه د ترجمان وژل په سختو ټکو وغندل. د ارګ لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملکی کسانو حملې له ټولو اسلامي ارزښتونو او نړیوالو قوانینو خلاف دي او په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. ډیوډ ګلکی چې ایوارد ګټلای اکاس او ویډیو ایډیټر و له خپل ترجمان زبیح الله تمنا سره پرون هغه وخت وژل شو چې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ ته نږدې د ملي اردو پر حقیقت چې دوی ورسره سفر کوو حمله وشوه. له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلي موده د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشونی بولي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې شریفې زرمتۍ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بې غورۍ تورن کړ.
هغه ټاکلی وخت چې د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي سي انتخاب
دا به ښه ناممکنه خبره ده. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت یعنی د روانې میزان میاشتې په 23 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په جوړېدو ټینګار کوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو خلکو غړو غږ کړی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم په حواله ویل شوی چې ملګری ملتونه د افغانستان د خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسیدو په لاره کې خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. ښاغلی هایسم تمه خوده لري چې د روژې مبارک میاشت د سولې په فضا کې تیره او په افغانستان کې تل پاتې سولته لار هوار شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زئی خبرې.
په قزاقستان کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر اعلان شوې دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره شپه د هیواد په اقتو په ښار کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان هم نیولې دي. د هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اقتو کې امنیتي وضعیت ثبات لري او وایي چې دوکانونه بیرته پرانیستل شوي او ښاري ترانسپورت کار کوي. وسلوالو کسانو پرون د قزاقستان په اقتو په ښار کې پر یوه پوځي اډه او د وسلو پلورنې پر دوو مغازو حمله وکړه او پښتنه په کې وژل. د قزاقستان امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د تروریزم ضد عملیات جاری وساتي. د دې هیواد مطبوعاتي سرچینې وایي په اقتو کې د وسلو پلورونکو هټۍ تړل سوي او د دې ښار په ګډون په استانه، اختاو او الماتی کې د پوځي زیرمتونونو شاوخوا اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د قزاقستان خبري رسنۍ وایي دا نه د څرګند چې تر څو به په دغو ښارونو کې شدید امنیتي احضارات پر ځای وي. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د دې هیواد د شمالي ښارګوټي منبج پر لور پرمختګ کړی دی. دغه ښارګۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل چې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا حملې د اپوزیسیون جنګیالو ته د چانس ورکړی چې ځانونه د منبج په 15 کیلومتری کې د داعش مهمې اکمالاتي لارې ته ورسوي. د امریکا په مشرۍ ته ائتلافي هوایي حملو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سره چې له کورد او عرب ملیشو جوړ دی مرسته وکړه چې تیرونی منبج ته نږدې د داعش ځینې مهم سنگرونه ونیسي. هیلری کلنتن د امریکا تر واکمنۍ لاندې پورتوریکو کې د ډیموکرات ګوند خپلمنځي انتخابات وګټل او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندیدیت یو بل ګام ورنږدې سو. کلنتن پرون په کالیفورنیا کې د ډیموکرات ګوند خپلمنځي ټاکنو لپاره په مبارزه لګیا و چې په پورتوریکو کې د بری خبر خپور سو. د چې په روانو ټاکنیزو مبارزو کې تر اوسه 2300 انتخاباتي هیئتونه ګټلې، رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدۍ حق تر لاسه کولو ته ورنږدې سوې ده. کچیر دا په کالیفورنیا کې هم د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې زیاتې رایې وګټي، د ډیموکرات ګوند له لوري د رسمي کاندیدۍ ادعا به وکړي. دا به شایي د ډونالد ټرمپ په وړاندې چې د جمهور غوښتونکو له لوري د رسمي کاندید په توګه د معرفي کېدو امکان یې زیات لیدل کېږي ودرېږي. او په ترکیه کې لږ تر لږه څوارستنه چې د یو بس په چې شوونکی زده کوونکی او د یو شمیر زده کوونکو میندې او پلرونه هم پکې شامل دي د بس په ټکر کې مړه شوې دي. دا پېښه د ترکیه په عثمانیه ښار کې سوې ده. د عثمانیه ښاروال وویل چې د موټر کنټرول د ډرایور له لاسه وتلی و خو د علت په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. د ترکیه ورځپاڼې حریت په حواله دا پېښه پرون سوې ده او په پېښه کې د موټر چلوونکی هم وژل شوی دی. روغتیایي کارکوونکو ویلي چې شپږ ویشتنه زخمیان روغتونونو ته رسېدلي خو د یو تن زخمی وضعیت ډیر خطرناک دی او نور کسان تر سرسری پانسمان وروسته رخصت شوي دي.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه د سهار لوو د ماخام تر او اوریدای شي. ولس مشر اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی دی. ولس مشر د سفر په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات ووري. د مرستندویو هیوادونو ډیپلوماټان په کابل کې راټول شوي دي او د افغانستان لپاره د ورسا د نړیوال کانفرنس پر تیاریو بحث کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې ډیرې سیمې د داعش له وسلوالو څخه پاکې کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د نورستان هغه ښوونځي ته مو بیایو چې له څو کلونو راهیسې نجونې درس پکې وایي خو ودانۍ نه لري.
من د 81 نه راهیسی تعمیر نه لرو، مشاګردان تیارو کوټو د خیمو د نور د شین اسمان لاندې زده کړه کوي.
د فساد یو څارون کې ټولنه غوړي د افغانستان لاجورد د کرکیج د کانی ډبرې په نوم یاد شي څو خرڅلاوي غیر قانوني شي. د خبرونې پورستۍ برخه کې د یو کلی زرغوګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدای شي. ولسمشر اشرف غنی هلمند ولایت تتللی ولس مشربا نن هلمند ولایت ته د سفر پترس کې ل سیمایزو چارواکو او د افغان امنیتی ځواکونو ل منسوبانو سره کتنه وکړي او د هلمند ولایت په هغه وحڅوي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د شپه ل لشکرګانه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب ولس مشر لیدنې کتنه پیل کړي او چا سره خبرې کړي؟ دای صاحب مونږ پویګو چې د شیبا ولس مشر وینا کوي، تاسو به د وینا غونډې ته روان یاست، خو لاند لطفا راته ووایئ چې په داسې یو نه آرامه حالت کې د ولس مشر د سفر اصلي هدف هلمند ولایت ته څه کېدای شي؟
هغه خبرې چې موږ د هلمند ولایت چارواکو سره کړې وې چې ولس مشر غوښتل په هلمند کې د اوسنیو نامنیو په خاص ډول د دې وروستیو دوو اونیو بد وضعیت یادښتونو تر څنګ د هلمند خلکو مدني فعالینو او متمرکزینو څخه هغه ترګي چې د دې ولایت د امن او ثبات دپاره کېدای شي په کار وړي چې هغه ترګي اخلي او د خلکو سره دژدې خبرې کوي چې څنګه کولی شي په هلمند کې اوسنی ناامنه وضعیت چې د تیر اونۍ شتای چې د ورځې له بلې ته خراب شوی دی او د جنګ لوی کښې چې د ښځو ترګاتلې شوي دي څنګه دي ته د حل لارې پیدا کېدای شي او کومې لارې چارې دي چې په لارې وړو کې او چې هلمند کې امن تامین شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې هلمند ولایت د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه معلومات راکول. د خبرونې په دوام کې که چیرته په دې برخه کې نوي پرمختیاوي راځي بیا به هم تاسو خبر کړو.
آزادی رادیو لوونه ترو
له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو ډیپلوماټان نن په کابل کې غونډه وکړه او د افغانستان لپاره د وارسا د نړیوال کانفرنس لپاره پر تیاریوي بحث وکړ. د ازادۍ رادیو خبريال صفی الله ستانکزای د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه نور تفصيل راکوي. ستانکزای صاحب،
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمي او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د ایټالیې د سفیر لیوچانو پیزوتی لخوا رهبری کېدله. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2000 میلادي کال پورې د پخوا په څیر دوام پیدا کړي. ښاغلی حکیمي وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر څو ورځو یعنې د جولای تر اتمې د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولند مرکز وارسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالی او پوځي مرستو د دوام په سر ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت د شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام او وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. او خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمي سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اومه ناست رهبري کول وویل ډیر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب خاطرې افغان حکومت ترسره کړي.
The NATO summit in Warsaw is now only 5 weeks away.
پینځو نیو ورسته به د وارسا کانفرنس تر سره شي. په برسل کې د ناتو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د وارسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په وارسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهانو د وارسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کیږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تیرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت په کار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې داعش ډله سخت ځپل شوې او دیرلس کلي د هغو له حضوره پک شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین دیرلس په نوم پروانو پوځي عملیاتو کې د داعش یو شمېر وسلوالو او د هغو مشران د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان اوروي.
د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین دیرلس په نامه په پیل شویو پوځي عملیاتو کې د داعش 15 پیتو جنگیالیو ته مرګ ژوبلا وخته. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل افغان ګډو ځواکونو یو شمېر داعش جنگیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړی دي.
د شاهین دیرلس په نوم کوم عملیات تر شي تر اوسه پورې تقریبا د 15 پیتو په شاوخا کې داعش وسلوال وژل شوی دي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري. دیرلس کلی د دوی لښتون خفتاک شوی دي. اوس محل د کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي، هغه هم یو ډول داعش محاصره شوی دي او هغه څوک چې دلته شتون لري مخالفین یې هغه له منځه وړل کیږي.
غلی خوګیانی وای هغه سیمه چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکه ځای پر ځای کیږي او حکومت یې له مالی او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین سپینغر نازیانو هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یاد ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش لشتون څخه نه دی پاکې شوی، خو زیاتوي د یاد ولسوالۍ هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وي زیاتې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي هر ورځ داعش جنگیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نښه کیږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډېر و، هلته د دوی مقاومت مات شوی دی، هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې د دوی یو ګروپ سر راپورته کړي هغه زموږ قوتونه محاصره کوي له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنگیالي په کوټ، اچین، هسکې مینې، چپرهار، پچیر اګام، نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل مني، خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکومتونه چلوي.
په هغه مناطقو کې داعش حضور لري، هلته قوي نفوذ لري، د دوی د احکامونو او د دوی د حکومتونو د محل او د منطقې خلک په عذاب هم دي او سرغړونه هم ترې نشي کولی. کومو چې داعش بېخي له منځه تللی دا به د حقیقت نه لري خبرې. هغه زور چې دوی مخکې درلود چې زموږ په قواوې باندې حملې کولې اوس هغه توان سره دوی مات سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنگیالیو له شتون څخه نوي پاکه سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومت غوښتي وو چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلې موده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشونی دي. د دې کمیسیون کمیشنر شریفې زرمتۍ نن ازادۍ راډیو ته وویل هغه چاري چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون پورې اړه لري بشپړې شوي، خو د بودیجې نشتوالی په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې لویه ستونزه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ امکان نشته چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل ټاکلې نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې کمشنری شریفې زرمتی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بیغوري تورن کړ. اغلی زرمتی وایي د تیر یو کال په موده کې چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه معلومه کړي، افغان حکومت ورته د ملاتړ په دود کومشنه اشاره نه ده بل کړې.
موږ یو کال وړاندې د ټاکنو د ورځې تاریخ اعلان کړو. د هغه تاریخ نه تر دغه دوه ورځې مخکې پورې د افغانستان د حکومت په پلوه موږ ته کوم شین چراغ نه کول، نو کوم راته اطمینان راکول. هغه ټاکلی وخت چې د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره شي. دا بیخي ناممکنه خبره ده.
دا غلی زرمتی په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تخنیکی او عملیاتي پلان بشپړ شوی، خو د بودیجې نشټون په خپلواک د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې لوی ستونزه ده. دی وایي چې د انتخاباتو لپاره لا تر اوسه هغو کسانو ته چې د 13 کلنۍ عمر پوره کړي کارتونه هم نه دی ویشل شوی او نورې هغه پروسې چې حتمی خو پرته له بودیجې ناشونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د یک شنبه په ورځ وی خبري ناستې ته وویل چې ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ویلي چې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته جدي اراده لري او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو افغان حکومت او د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلګۍ د افغانستان د ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره باید د ولسمشر تخنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه د 1995 د ریسک د تلی یا میزان د میاشي تلی رښتما نیټه ټاکل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو د څار مؤسسي مسولین هم وایي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د اصلاحاتو سره د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیاری ناشونې ده. د یاد مؤسسې مشر جانداد سپینغر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په څه کال کې کومه انتخابات د اصلاحاتو سره او د پوره امادګیانو سره کوو ناممکنه ښکاري. خو زه فکر کوم حکومت کوشش کوي چې سره دې چې توانایي او د امکانات نشته هم نړیوالو ته هم خلکو ته او ځان ژمن وخایي دې مسلې ته.
ښاغلی سپینغر وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری لکه د رای ورکونې د پانو چاپول، د موقتی کارکونکو استخدام، امنیتي ارزونې، لوجستیکي تیاری، نور او نور کم تر کم شپږ میاشتې وخت اړتیا لري، کوم چې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لا لاسا وته ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د فساد یوې نړیوالې څارون کې ډلې په خپل یو نوی راپور کې چې نن خپور شو غوښتنه کړې چې د افغانستان لاجوارد د جګړې د ډبرې په نوم یاد شي. دغه ډله وایي د بدخشان د لاجواردو له قانونو چې دولت کنټرول نه پرې لري د طالبانو په ګډون وسلوالې ډلې او سیمیز ځواکمن ګټه اخلي. دغه ډله وایي که افغان حکومت سم د سیدغه قانونه تر ادارې لاندې رانولي بیلابیلې ډلې به یې د ترلاسه کولو لپاره جګړو ته زور ورکړي چې ورسره به افغانستان نور هم بې ثباته شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان له هغه کان څخه تر لاسه کیدونکو اواید له هغه جګړې سره مرسته کوي چې دا هیواد اله اوګدي مدیر رئیس ځپلای دی. د طالبانو په ګډون د دولت ضد وسله والې ډلې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د ډبرو له کان څخه په کال کې تر $40 میلیون پورې اواید تر لاسه کوي. د خبره په لندن کې میشته د فساد په اړه یو څارون کې انډلې کړي ده. د نړیوال څارون کې یا نړی ګلوبل ویټنس په نوم د ډلې په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړي غوښتنه کړي چې د افغانستان د لاجوردو دو ډبر د چې ساري نلري د جګړې کاني ډبر ونه مول شي. د اسوشټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د ډلې په خپل راپور کې ویلي چې د لاجوردو د ډبرو اکثره قانونه د بدخشان د ولایت په شمالي برخه کې پراته دي او دا هغه سیمه ده چې پر دغو قانونو د کنټرول لپاره د سیمایزو زورواکانو وکیلانو او طالبانو ترمنځ سیالي او دا سیمه ډیره بې ثباته کړې ده. د اسوشټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې افغان چارواکو ویلي چې د افغانستان حکومت د 2015 کال په لومړیو کې د لاجوردو د ډبرو کان بند کړ ځکه امنیت یې نشو تامینولی، خو له دې سره سره د دغه کان کیندنه روانه ده او د راپورونو لمخې سیمه ییز پولیس او سیاستوالې له غیر قانوني کیندنې او صادراتو څخه ګټه پورته کوي. ګلوبال ویتنس وای په غیر قانوني توګه د استخراج شو لاجوردو د ډبرو ډیره برخه چین ته صادریږي چې هلته د قیمتي ګانو ارزښت پیدا کوي او زیاتوي. د چین لخوا د لاجوردو پلورل چې طالبان ترې ځان ته میلوي د چین د حکومت له هغه رسمي درې سره په تضاد کې دی چې د هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د یو منځګړي په توګه غوره کړی دی. چین د افغانستان د سولې د خبرو د څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی. د راپور له مخې بدخشان د هغه څه چې په ټول هیواد کې پیښیږي یو کوچنی بیلګه ده. د مخدره موادو قاچاق وروسته قانون د وسلوالو طالبانو د عوایدو دوهمه درجه سرچینه ده. طالبان د کوکنارو پر تولید تر ډیره د افغانستان په جنوبي سیمو په تیره بیا په هلمند ولایت کنټرول لري. کوکنار چې په نړۍ کې د تریاکو طبیعي بوټی دی، کارپوهانو ویل د مخدره موادو قاچاق په کال کې تر $3 میلیون پورې اټکل کیږي. د افغانستان د قانون او د تیلو او ګازو د زیرمو اندازه $1 میلیارډ اټکل شوی، خو حکومت د استخراج لپاره نه کافي پیسې او نه هم لازم مهارتونه لري او نړیوال شرکتونه هم د امنیتي وضعیت له امله چې ورځ تر بلې خرابیږي دې ته زړه نښه کوي چې په دې هیواد کې د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. نړیوال څارونکي ډله وایي که دغه قانون په سمه توګه استخراج شي حکومت ته به په کال کې $2 میلیارډ عواید ور په برخه کړي. راپور وایي حکومت په 2014 میلادي کال کې یوازې د لاجوردو د ډبرو شاوخوا $15 میلیون او په 2015 میلادي کال کې $10 میلیون عواید له لاسه ورکړي دي. په 2014 میلادي کال کې بیا وسلوالو ډلو له دې درکه څه کم $40 میلیون ترلاسه کړي دي. نړیوال څارونکي ډله د عبدالمالک په نوم یو سیمه ییز ځواکمن ته په اشاره لیکي چې هغه د لاجوردو د ډبرو له کان څخه د غیر قانوني کیندنې د خوندیتوب لپاره طالبانو ته له هغو پیسو علاوه چې د ګټلي $500,000 ورکړي دي. راپور له مخې مالک تیر کال طالبانو ته $4 میلیون ورکړي دي. نړیوال څارونکي ډله وایي د قوانینو او کنټرول نشتوالی د دې سبب شوی چې پر قانونو د کابل حکومت کنټرول ونه لري. د بدخشان د لاجوردو د ډبرو کانونه د غراس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش ته چې تیر کال په دې هیواد کې ځان راښکاره کړی په ستراتیژیک لومړیتوب بدل شوی. نړیوال څارونکي ډله وایي که حکومت پر قانونو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام ونه کړي د لاجوردو پر کان د کنټرول لپاره جګړې به شدت ومومي او پر دې علاوه چې عواید به د افراطي ډلو جیبونو ته ولویږي دا هیواد به لا بې ثباته کړي.
په نورستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه آسمان لاندې پر سپیرو خاورو او یا په تنګو او تیارو کرایي کوټو کې په زده کړو بوخت دي. د نورستان والی داستون زمنی اوایي هڅه کوي چې د ښوونځیو د ځای مشکل حل کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نورستان ته تللی او د نجونو د څو ښوونځیو لیدو ته ورغلی چې یو پکې د پرونس ښوونځی دی.
د پرونس دنجونو منځنۍ ښوونځی چې ټولګي څه په خیمو څه یې په تورو او سوالی کوټو او څه یې هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوي زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دغه نجونې که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولی خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړه کړي. د یاد ښوونځي مدیر محمد وایي څو کاله کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راهیسي تعمیر نه لرو. شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شنه اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
موږ د والی صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو ځکه چې د آینده نسل ترقی وکړي او د شاګردان د روزنه ښه دغه وشي او دغې لپاره دا تعمیر جدا موږ تقاضا لرو. دا تم صرف پورې او تقریبا 1/4 شاګردان موجود.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم د همدی ښوونځي سره نږدې د سړک پر غاړه ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅې پیل کړي چې د نورستان ټول ښوونځیو ته د تعمیرونو ترڅنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز پرونس کلی دی. نجونو د مکتب دپاره تعمیر وجود نه لري، په ډېر یو بد حال کې قرار لري. د وزارت معارف نه مو غوښتنه هم کړې او هغوی ته مو مفصل معلومات هم لیږلي دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري. غوښتنه کوو چې نورستان ته د یو اولویت ډول باندې ټولو ولایتونو سره د مساوي نه راکوي، بلکې نورستان ته د یو اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیراتو په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډېره یخه وي. اکثر وختونو کې شاګرد بدن نشی کولی چې په یخ هوا کې بیرون کین یو درسونه وای.
نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې په سلو کې اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو سره له سبا سه شنبه دی یو زری یو شپو او یو زری یو کیسو تر انوان لاندې د ماشومان لپاره د راډیو کارتون یو نوې لړۍ پیلوي.
سلسله ای کارتون برای اطفال که با قصه های جالب ترتیب شده به همکاری مؤسسه امپیشن افغانستان تقدیم شما میشه.
د دې کارتون لمړی برخه سبا 12 بجې او 30 دقیقه یعنی د ماسپښین شل کن یو بجې په پښتو ژبه تاسو ته خبريږي.
اولین قسمت سریال 1001 شب و 1001 قصه را به زبان دری ساعت 5:40 دقیقه که 20 کم شش عصر است از رادیو آزادی بشنوین.
د ماسپښین دو بجې او 1:30 دقیقې شوې. فرشته جلال زی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې هیواد کې د دوه خبریالانو وژل کېدل وغندل. د ان پی آر خبریال اوکاس او د هغه افغان ترجمان پرون په هلمند کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هلمند کې دی او هلته د امنیتي وضعیت کتنه کوي. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ډلو ائتلاف وایي چې د هغه د منبچ په نوم د هغه شارګوچ ته د نږدې کېدو په حال کې دی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له اصلي مرکزونو ګڼل کېږي. د قزاقستان چارواکو په دې هیواد کې یو ستر سوداګر د قدرت ترلاسه کولو لپاره په دسیسه او د حکومت پر ضد د لاریونونو په تمویل تورن کړ. توقار تولیشوف په جنوري کې د جنایتکارو ډلو د مالي ملاتړ او په غیر قانوني ډول د مخدرو موادو درلودو په تور د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. په ترکیه کې لږ تر لږه 14 تنه د یو بس په ټکر کې مړه شوه. د ترکیه خبری رسنۍ وایي چې پېښه پرون سبا په موټر کې د یو ښوونځي زده کوونکي او د یو شمېر زده کوونکو میندې او پلرونه هم سپاره وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم سباون کاکړ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په روان کال کې د اوبو پر 9 بندونو کار پیل شوی دی. دغه وزارت وایي عبدالبصیر اعظمی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو بندونو جوړول به د برېښنا په برخه کې ډېر ګټور تمام شي. په روان کال کې موږ د 9 بندونو تدارکاتي کار پیل کړی. انشاءالله د دغو بندونو په جوړېدو سره به افغانستان د برېښنا په برخه کې پر خپل ځان بسیا شي او حتی په یو صادراتي هیواد به بدل شي. ښاغلی اعظمی زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت په پلان کې لري چې په روان کال کې 100 میګاواټ برېښنا د لمر، باد او کثافاتو د پروسس له طریقه په لاس راوړي. اعظمی وایي چې اوس مهال د هیواد په 10 ولایتونو کې 10 پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوې دي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس دمګړې په افغانستان کې 1400 میګاواټ برېښنا مصرفېږي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد په مجموع کې 4000 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري. په هرات ولایت کې د ولسمشر اقتصادي صلاحکار وایي چې د صادراتو او فصلي تعرفو په برخه کې پر یو نوې طرحه کار کوي. سیرو صلاح د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه طرحه له ولسمشر سره شریکه کړي او د دریو میاشتو په جریان کې به عملي شي. ښاغلی الاف زیاته کړه چې د دې طرحې په عملي کولو سره به د صادراتو او تعرفو په برخه کې ستونزې هوارې شي. دا طرحه په داسې حال کې تر لاس لاندې نیول کېږي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر په ترڅ کې ډیر خلکو د تعرفو د تنظیم او د خپلو اموالو د صادراتو په برخه کې خپل مشکلات له نوموړي سره شریک کړه. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، په څو شبو کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع، پر یو امریکایي خبریال او د هغه پر افغان همکار پرون په هلمند ولایت کې حمله وشوه او وژل شول. دغو دوه خبریالانو د ملي اردو له یوې قطې سره یو ځای سفر کاوه چې د جګړې په اړه راپورونه برابر کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو واحد حمله وسوه او پکښې دوه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د جګړې په اړه د راپور لپاره له دې واحد سره سفر کاوه. په وژل سو کې یو امریکایي خبريال او اکاس 50 کلن ډیوډ ګلکی او د هغه افغان همکار او ترجمان 38 کلن زبیح الله تمنا دي. لدوی سره د امریکا د نېشنل پبلک رادیو دوه نور خبريالان ټام بومن او مونیکا ایفستاتیوا په بل موټر کې روان و، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر ویلي دغه موټر چې پکښې ګل کې او تمنا ناست و مرجې ته نږدې تر حمله لاندې راغلل. د ان پی آر مشر مرستیال رئیس مایکل اوریکس ویلي چې ډیوډ د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 2001 کال د سپتمبر راهیسې راپورونه ورکول. د د پوینا ډیوډ غشتل جګړه او په جګړه کې د بندو پاتو خلکو ژوند نړۍ تشکارا کړی. د خبريالانو د ژغورلو کمیټه چې د آزاد خبريالۍ ډله ده وایي چې د ګلکی او تمنا تر وجل کې دوه مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 40 خبريالان او یو د رسنیو کارکونکو وجل سوی دي. په افغانستان کې د خبريالانو د اتحادیه یو غړي نقیب فانوس له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټول خبريالان له ګڼ شمېر خطرونو او ستونزو سره مخامخ دي.
یو کلی زر غاگونا
سلامونه او نیکی هیلی درنو اوریدون کو ده یو کلی زر غاگونا درامی لطو برخورا پا دیخوا مو ده نور و مسائلو ترچنگ ده خپلی طولنی ده رنگ رنگ ستونزو لدلینا درامی تا ده یتیمانو ده حقوق و موضوع و تاکلا د دې موضوع له ټاکلو نه هدف دا دی چې دا لوی ستونزه چې زموږ راتلونکی نسل پکې زیانمن کیږي او د انسانانو حقوق پکې تلف کیږي لمنځه ولاړ سي، او هم دې هدف ته ستاسو د نظریاتو او وړاندیزونو په مټ لاش رسیدلی سو. اوس د ترامې د بلې برخې دا ورېدو وخت را رسیدلی. راځي په دې برخه کې پوسو چې آیا د کلی مشرانو ته د جانغه د ستونزې چې پستا جایداد کې به برخې به ستونزه ښکاری او کنه. له بلې به هم ځان خبر کړو چې نفیسه له څه ستونزې سره مخ ده.
د خدای بخلای بیا ولاړ دی، نن څومره ناوخته شوه، دا څومره جنجالی کار دی. خدای دې وکړي چې نن یې خراب ورځي.
غلامه، دا ښځه وینې؟
او دا د غوث الدین ښځه ده، فکر کوم چې کار پسې ګرځي.
ښه، دا څو ورځې کېږي چې دا ښځه وینم، کله د مکتب خواته ځي او کله بلې خواته.
او نه پوهېږم چې دا ښځه له شرقه راغلې که له غربه چې کار پسې ګرځي. دونه هم ځان سره نه وایي چې دا خو کلی دی.
خدایه څه وکړم د دې خلکو سره. دې سړي خو هغه ورځ هم خبرې کولې، نه نه پرون یو اوس دوه شول.
ما خو تر اوسه په کلي کې داسې ښځه نه وه لیدلې، څنګه چې خاوند اجازه ورکوي.
داسې ښځې ته خو خاوند یې هم څه نشي ویلی.
او د دوی خاوندان هم خپلې ښځې کار ته لیږي.
مخکې له دې چې نور څه ووایي، زه مې باید لاره بدله کړم. د دلاور خان د باغ له لارې باید لاړه شم. شکر خدای چې رنګونه یې ورک شول. دا څه بلا خبر جن خلک ول؟
وی نفیسې، څنګه سر زه روانه یې؟ خیریت خوبه یې؟ څنګه دې رنګ الوتی؟ څه خبره ده؟
هېڅ، نن لږ راباندې ناوخته شوه، دومره مې کته او پورته منډې وکړې چې بیخي ستړې شوم.
راځه دلته لږ دمه جوړه کړه، بیا لاړه شه. رښتیا چیرته تللې وې؟
نه نه کینم، خیر اوسې. ځم چې خاوند مې ښه نه دی، مکتب ته تللې وم، کارونه مې پاتې ول.
شکر چې کارونه دې خلاص شول، ډېره خوشحاله شوم.
دغه دې خورې، ته به زموږ په کلي کې اوله ښځه یې چې کار وکړې او له خیره معلمه شې.
وروسته له دې به هرې ښځې چې درس ویلی وي د کار کولو جرأت به وکړي.
په خدای ډېره سخته ده چې دې کلي کې څوک د کار کولو جرأت وکړي.
رښتیا وایې نفیسې، نازیه بیچاره چې کور کې کار کوي خلک څومره خبرې ورپسې کوي.
خو زه د خلکو د خبرو په کیسه کې نه یمه، خپل کار می کوم او یو مړی حلاله ډوډۍ می خپل اولادو ته پیدا کوم.
که کوي ولې به د خلکو خبرو پسې ګرځو؟ کار کول خو د ښځې هنر حق دی.
ځه په دې لښتې کې لږ مخ او لاس پرېمینځه چې لږې تازه شي.
ښه،
تاسو ګنده نه ریبئ، لکه چه پیرکی پخوایی که څنګه؟
او نفیسه، بینایم ده گندانی پیرکی دیر خوخیگی گندانم رسیده لیوا، اگر ما بیاو تو پیرکی پخو کو
اخه، نوشه جان موشه زبم لارشم چه نوخته شو
غرمه لمون سر پاتیسه نفیسه
خیر یو سشه فکر زم چی بچی بمیل مکتب را غیلی وگیدی، یو شای ورتا تیار کن
نفیسه، ده ترکری می تا تر او ری بلا دام در سر وخلا
وی جانده یو سشه فکر خیر یو سه
جان آقا څنګه د دې والتر څنګه داسې خپه ناستی؟
څه وکړم وروره، زړه مې بیخي له کوره تور شوی. ته چېرته تللی وې؟
زه ښار ته تللی وم، کور ته مې لږه سودا راوړه.
زما زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. ملنګ کاکا مې دومره په هره خبره کې راته پکارېږي چې توبه.
جان آقا دومره زر مه مایوسه کېږه، ما هم لکه تا غوندې ډېرې سختې ورځې تېرې کړي.
وروره زموږ ژوند ډېر تریخ دی، خور او ورور مې ډېر خوار و زار دي.
ولې به خوار و زار وي؟ هغه ورځ مولوي صاحب وویل چې له پلاره تاسو ته ځمکه پاتې ده، حق دې ورنه وغواړه. کاکا دې خو کوم احسان در باندې نه کوي؟
ته څه فکر کوې چې ملنګ کاکا مې دا ومني چې زه مې حق ترېنه وغواړم؟
ولې به یې نه مني، دا خو ستا خپل حق دی.
والا خیر اوسې ګل ماما ته چې پوتې کړم.
هو وروره نیخ خوښېږي چې کور کې هم ورسره اوسېږې او نه دې حق بیلوي.
زه به ورسره خبرې وکړم انشاءالله چې وبه یې ومني.
حتمن ورته ووایه، له دې اندېښنو نه به خلاص شې.
خیر اوسې ګل ماما ده وروره،
خپل حق دې دی، څوک خو خیرات نه درکوي.
هو والله رښتیا ده وویل ګل ماما ده.
بسم الله. عبدالله زویا، لاسونه دی په صابون پریمینځه چې ډوډۍ تیاره ده. ورور ته دې غږ وکړه.
ښه مورې.
آفرین زویا، ژر شه چې ډوډۍ یخیږي.
څه شی دې پخ کړی مورې؟
هماغه شی چې ستا خوښیږي.
بې شکه مورې، لوبیا دې پخ کړی.
څه وشو ښځې، لکه چې څه شی دې مات کې؟
نه، څه شی مات شوی نه دی، څمڅه مې له لاسه وغورځېده.
ډوډۍ تیاره که کنه، ډېر وږي یو، لږ زر کوه، نن له مکتب نه همنا وخته راغلی.
ډوډۍ تیاره ده، ودرېږه چې دا ترکاري پرېمینځم راوړې مې. دا هلکان څه بلا دي، هر شی د لارې په سر کې دي، نږدې و چې وغورځېږم.
نن دې فکر په ځای نه دی او ښځې، څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته، لږ مې سر خوږېږي، دوا وخورم ښه کېږم.
ته ما ته وایې چې په خپل سر دوا مه خوره، اوس ته په خپل سر وایې چې دوا خورم.
هو، په خپل سر دوا خوړل ښه نه وي، ډوډۍ چې وخورم ښه کېږم.
او ښځې، دا ترکاري دې د کومه کړه؟ لکه چې ته په خپله دوکان ته ورپسې تللی وې.
نه، دا مې له دوکانه اخیستې نه ده، د دلاور خان د باغ له لارې تېرېدم، شفقه او زرمینه مې ولیدلې، هغوی خپل ځان ته ترکاري ښکوله، ما ته یې راکړه.
ته ولې د دلاور خان د باغ له لارې راغلې؟ خلک له لنډې لارې نه راځي، ته په خپله لار اوږدوې.
د عبدالله پلاره، هغه لاره کې ونې ډېرې دي، سیوری دی، ځکه له هغې لارې راغلم.
کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
نه، ولې به خبره درنه پټوم؟ هغه دی، لاړم د معرف ریاست ته، ورقې مې بېرته مکتب ته راوړې.
ښه، ورځه ډوډۍ راوباسه.
مولوی صاحب، ته دا هندوانه در واخله، ډېره خوږه ده.
خورم ای خدای دادا، ته هغه بل قبر دی خوږه؟
نه، در واخله.
خیر وسې.
خدای دادا، ته دغه قاشق او پنجې مولوی صاحب ته ور نږدې که.
ښه، په سترګو. ملک صاحب، ما در واخله.
خیر وسې خدای دادا.
اکرم خانه، باغ کې د نامې خدای ډېره ښایسته کوټه جوړه کړې. ښه وعداره ده.
د خدای داد دی وروره، ګرمۍ کې خو د ورور ځای همدلته دی.
ملک صاحب، پلار مې د ګرمۍ طاقت نه لري، زه د بدمشه په ګرمۍ کې دا ځای په اجاره نیولی.
حق دی خدای داده زویه، د نورو خلکو په حق ورته دعوه نه ده کړې،
تلک نور اون دوانم را دیخوا که خخمان دوره با
در وقت ملک صاحب نوش جانی که حق دیوه جان آقا را پیاد شو شدی پدمش آقا غواری چل ملنگ نخپل حق بیل کی
خکوی حقی ده دا خوشحریت ور تور کرده همداسته نده مولوی صاحب
بلکل همداسته ده اکرم خانم په قرآن کې راغلي چې زه به ورته دا ترجمه ووایم یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په ښه طریقه چې د هغې په خیر او صلاح وي او که ملنګ د هغوی حق ورنه کړي دا لوی ظلم دی
ولې به یې نه ورکوي هغه خو ته خیرات دې نه غواړي خپل حق دې غواړي
خدای پاک د یتیمانو د مال ورکولو په هکله ویلي چې د یتیمانو مال ورته ورکوي او د خپل مال سره یې می یوځایوی او می بدلوی چې دا عظیمه ګناه ده
مولوی صاحب موږ باید له ملنګ سره خبرې وکړو کیدای شي چې هغه پوه نه وي پوه به یې کړو
څنګه نه پوهیږي ښه پوهیږي نو د بدمش هسې ځان تېر راوړي
زه هم یو وخت نه پوهېدم د خپلې وریرې حق مې نه ورکوه بیا وروسته چې مولوی صاحب راته وویل پوه شوم او د هغې حق مې ورته ورکړ
حضرت بدمش اوریرې دیم چې تر څو خپل حق یې وانخیسته آرامه کېنه ناسته
ښه شوه هغه دی حق حقدار ته ورسېده د چا غاړه هم بنده نه شوه
خبرې مو کولې هندوانه همداسې پاتې شوه تاسې در واخلئ ملک صاحب مولوي صاحب ته
خیر ویسي خیر ویسي خدای داده له دې دوانې سره دی ډېره خوږه ده
نوشي جان لشه مولوي صاحب
اوریدونکو ستاسو په نظر تاوتریخوالی څه ته وایي خپل نظرونه را سره شریک کړئ
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ تاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ځینې میرمنې وایي چې په کارځای کې ورسره د ځینو نارینه وو لخوا سم چلند نه کیږي او په مختلفو بهانو ځورول کیږي په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو او چې مسؤول ارګانونه او د ښځو اړوندې ادارې په دې برخه کې څه وایي لما مسدی نیازی سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې میرمنې نه یوازې دا چې په کور دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي بلکې هغه میرمنې چې له کوره بهر په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې کار کوي هم له ډول ډول ناخوالو سره لاس او ګریوان دي په ځینو مواردو کې میرمنې په کارځایونو کې هم د خپلو نارینه وو همکارانو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ دي زموږ په ټولنه کې د بدو رواجونو ناسمو دودونو او ناسمې تربیې له وجې ښځې په کاري او تعلیمي مرکزونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او جنسیتي تبعیض ورسره کیږي
راځي لومړی د یو څو هغو رپورټونو لنډیز واوري چې میرمنو سره په کارځایونو کې ناوړه چلند او مزاحمت شوی دی. چهارشنبه د 1399 کال د دلوي 15 په بوختي خبري اژانس کې راغلي په بامیان ولایت کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو لخوا د ښځو ځورونه. چهارشنبه 1499 کال د قوس د میاشتې 9 نیټه کلید ګروپ په کارځایونو کې میرمنو ته سپکاوی او د هغوی ځورونې تر عنوان لاندې یوه لیکنه خپره کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وه. په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې ښځې په کارځایونو کې د رئیسانو، مدیرانو او کارکوونکو لخوا ځورول شوي. د افغانستان د بشري حقونو د یوې څیړنیز ډلې په راپور کې راغلي چې په 1499 کال کې په دولتي ادارو کې د جنسي تیری نه پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په 1498 کال کې 11 دا ډول پیښې موجودې وې. 1499 کال د سنبلې لومړۍ نیټه پیام افتاب خبری سایت یو رپورټ خپور کړی و چې 15% ښځینه کارکوونکې په کارځایونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي. شاید په کاري چاپیریال کې ډېرې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ وي، خو دا چې د خپل عزت او هغو مجبوریتونو له مخې چې یوه میرمن کار او پیسو ته اړتیا لري دا موضوع نه افشا کوي. د کابل اوسیدونکي اسما امیری چې پخوا یې په یوې اداره کې کار کاوه وایي سره له دې چې په خپله کاري برخه کې ډېره بریالۍ هم وه، خو بیا هم چا دومره ارزښت نه ورکاوه، مقام یې نه لوړېده او حتی له نارینه همکارانو یې معاش هم کم و، ځکه چې دا یوه میرمن وه او دا ډول چلند ورسره کیده.
یکی از مشکلاتی که ما در کار داشتم،
یوه لوغو ستونزونه چې ما په خپل کار کې درلوده دا وه چې د یو میرمنې په صفت راته تل په ټیټه سترګه کتل کېدل، په داسې حال کې چې تل به مې زحمت ویسته او حتی له خپلو نارینهو همکارانو مې ډېر کار کاوه، خو له ټولو نه یې ماته کم معاش راکوه. میرمنو ته په دفاترو کې په ښه نظر نه کتل کېږي، یا باید له رئیس یا مدیر سره نږدې اړیکې ولري، کنه نو بیا درته پاملرنه نه کوي، چې بدبختانه دا ستونزه ما هم لیدلې.
ما خودم هم سپری کردم سورس.
په ځینو ادارو کې بیا یوازې دا خبره نه ده چې ښځینه کارکوونکو ته ارزښت نه ورکول کیږي، بلکې په ځینو مواردو کې آن له جنسي ځورونو سره هم مخ کیږي. یوه ځوانه نجلۍ چې نه غواړي نومې واخلو وایي یوه دفتر ته یې د کار وړاندیز کړی و، خو د کار په مقابل کې ترې نامشروع غوښتنه شوې وه، نو دا مجبوره شوه چې له هغه کار نه لاس په سر شي.
ما په یو دفتر کې د کار غوښتنه کړې وه، خو په مقابل کې یې مانا نامشروع غوښتنه کوله. سره دې چې ما ډېر تحصیل کړی او له کارونو سره هم بلد وم، خو کله چې ما د هغوی غوښتنې ونه منلې هغه کار هم رانه کړی شو. ولې هرې میرمنې ته د جنسیت له نظره کتل کیږي؟ دوی ولې د میرمنو په حق کې دا کار کوي؟ په دې کار سره د میرمنو حق خوړل کیږي او دوی مجبوریږي چې خپل کار پرېږدي.
میرمن اسما امیری همداراز د خپلې یوې ملګرې کیسه کوي چې په یوه دفتر کې کار کاوه او مدیر ورته ویل که ته زما په خوا کې نو طرفې درکوم او کارونه دې هم اسانه وم.
یکی از دوستای ما بود،
زما یو ملګری وه چې مدیر ترې نامشروع او غلطه غوښتنه کړې وه، او ورته ویلي وه که زما خبره ومنې معاش به دې لوړ کړم. خو کله چې عمومي رئیس له دې خبرې خبر شو، د دې په ځای چې دا مدیر له کار لرې کړي، په ډېره عادي توګه یې دا موضوع حل کړه. خو له دې موضوع وروسته بیا زما ملګری له هغه دفتر نه استعفا ورکړه. بدبختانه هره ورځ په دفاترو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
د یوې دولتي ادارې کارکوونکي معصومه وایي دی په خپلو سترګو لیدلی چې په دفترونو کې هغه خلک طرفې کوي او امتیاز اخلي چې د رئیس غوښتنې مني. نوموړی د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي.
داسې کسان وو چې مثلا یو ښځه وه دلته د اتم صنف شاګرده وه، او هغه په خپل همدې کارو باندې مدیریت عمومي ته ورسېدله، او چې کله هغه رئیس منفک سو اوس بېرته شپږم بسلامه ده، مګم تن به یې نه کېښودو چې نه خپل لیاقت نه مخکې ځم.
میرمن معصومه وایي که په دفتر کې د رئیس یا مدیر ناحقه غوښتنې ته رد ځواب ووایې، نو هره ورځ به تحقیرېږي او ناوړه چلند به درسره کیږي.
زه خو چې دلته کار کوم اصلا وړوکی یو دا 30 کاله کېږي چې زما د کار نه داسې مانیم، هغه وکړه چې د زما سره ونه منله ته زما جای تغیر کړه، اوس ځای باندې خوا دا دې خواته کښېنه، دې خواته رانیسي او دا جای ته نه ده.
رئیسو مجبور یې خبر ومنه چې من پکې دی وی یې داده چې مې منه پټکی ویم کولی پاکو نقشې بنه بانم نیوله زه مجبور وم خپل کورنۍ لپاره مجبور وم دغه خبرې واورم موږ هم چې نارینه مخکې نه لرو موږ راوځو دا فتوا دې موږ نه کوي چې ولاده خرابه ده علاوه سره وځي یله مستې راوځي
سنا نوابی یو بل ځوان انجلۍ ده چې په یو دفتر کې کار کوي او له خپل کاره راضي ده خو وايي مخکې په یو بل اداره کې کار کاوه چې له یوې میاشتې پکې ډیره پاتې نشوه نوموړې زیاتوي هغه میرمنې چې له کوره بهر کار کوي بد نه دي بلکې د یوې مړې روزي ګټلو په خاطر کار کوي او دا یې حق دی ما په یو خصوصي شرکت کې د ډیزاین په برخه کې کار کاوه زما نارینه همکارانو او حتی رئیس به عجیبه او رنګارنګ غوښتنې رانه کولې او زه به یې ځورولم له یوې میاشتې مې ډیر هلته وخت تیر نه شو کړی هغو خلکو چې درسې ویلی او آن لوړې زده کړې کړي چې دوی دا ډول کارونه کوي نو له نالوستو خلکو څه ګیله ده زه خپل کار په ښه توګه کولی شم او ډیر استعداد لرم که زه یو دفتر ته ځم نو د کار لپاره ځم نه غیر اخلاقی کړنو په خاطر
مات نه به کورې غیر اخلاقی
سهیلا چې د کابل ښار په یو پلورنځي کې کار کوي وای دا تل دی عمل چې له کوره بهر کار کوي د خلکو لخوا ځورول کیږي په ځانګړي توګه د هغو نارینه لخوا چې د دې دکان تر ازي دي ته مزاحمت کوي
یک دختر جوان هستم که
زه یو ځوان انجلیم د جامو دکان لرم او غواړم له کورنۍ سره مې مالی مرسته وکړم خو د نارینه لخوا ډیره ځورول کیږم کله چې نارینه زما دکان ته راځي ماته هر ډول خبرې کوي وایي نه مردی راکا خو زه پوهیږم چې دوی ښه نیت نه لري ډیره نارامه یم او ډیرو میرمنو د همداسې ځورونو له امله خپل کار پرېښی له ورونو هیله لرم چې نجونې ونه ځوروي ځکه که دوی موږ ځوروي سبا ورځ خلک د دوی خوندې هم ځوروي موږ حق لرو چې کار وکړو او خپلې ټولنې ته مو ګټه ورسیږي
به جامعه یک شخص مفید باشیم
په داسې مواردو کې چې میرمنې له کوره بهر کار کوي او په کاري محیط کې د نارینه و لخوا ځورول کیږي کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې خپلې خویندې او لوڼې بهر کار کولو ته پرېږدي د لوګر اوسیدونکي غلام دستګیر په وینا هغه نجونې او میرمنې چې کورنۍ اعتبار پرې کوي او کار دی پرېږدي که په دفترونو کې لازار او وضعیت سره مخ وینو بیا ښه ده چې په کور کښېني
هر کس یو امید داره که اولادش یک جای
هر څوک دا هیله لري چې اولادونه زده کړی وکړي د نارینه او ترڅنګ کنجونې درس وایي له کوره بهر کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي دا ښه خبره ده خو ک چیرې بیا هغه نجونې چې په دفترونو کې کار کوي او هلته د خپل همکارانو لخوا ځورول کیږي بیا څوک خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر لاړ شي
مجبور سي په شونې ځخونه ده
په ځینو مواردو کې د دې ترڅنګ چې نارینه میرمنو ته مزاحمت کوي خپل ښځې هم د دې لپاره چې لوړ مقام ته ورسیږي په ادارو کې ځینې غیر مشروع کارونه کوي خو اکثره لیدل شوي چې دا ډول ځورونې او خنډونه د نارینه و لخوا ډیر دي دا چې ولې په اکاډمیکو او کاري ساحو کې میرمنې د نارینه و لخوا په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او د دې اخلاقي مشکل د حل لاره څه ده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ساحره شریف وایي
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څومره چې ښځه ټولنې ته راووته دومره د ستونزو سره مخامخ شوه یو خو د بې سوادۍ کچه د نارینه وو په منځ کې هم زیاته ده او بل دا چې لکه د کلیوالي ژوند راتګ ښار ته او د ښاري ژوند ارزښتونه نه منل او یا نه مراعت کول دا بل ځای کې او په اصطلاح چې د نارینه قشر نه دا اورېدل کیږي چې ښځه چې د باندې راووته یعنی د دوی په نظر هغه منفي شخصیت لري نو ځکه همیشه ښځه د دوی د تحقیر د تاوتریخوالي او د خشونت لاندې راځي دا یو ډول فرهنګ دی او فرهنګ رسیدلی دی نو د فرهنګ د بدلون لپاره زمان ته ضرورت لرو او اړونده وزارتونه لکه ښځو چارو وزارت معرف وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت حتی ټول ولس په دې کې سهم دی چې باید اول د خلکو ذهنیتونه په دې مورد روښانه شي او وروسته بیا دې ته دوی اړ ایستل شي چې په دې مورد کې داسې توجه وکړي چې بالاخره ښځه هم د دوی په څیر د ټولنې وجود په توګه وپیژني
دا چې اړوندې ادارې او هغه دفترونه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي د ښځو دا ډول ستونزو ته یې څومره رسیدګي کړې او په دې برخه کې څومره قضیې لرلې د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي
ډېرو مواردو کې ډېر لیدل شوي چې یو تعداد اداري کارکوونکي ښځینه کارکوونکي د ازار او ځینې سبب ګرځي په اداراتو کې د دې په خاطر چې ښځینه په افغانستان کې خصوصا په اداراتو کې خوندیتوب لري تېر کال یو مقرر د وزیران شورا لخوانه فصلور فصل شپارس مادو کې نافذ شو چې دغه مقرره هغه اساسي مخه د خزو د مسؤلیت د حق تضمین د په اداراتو کې د خزینه کارکون کې موږ دفتر ته مراجعه وکړه او هغه شکایت د چې په ادارې کې د نارینه کارکون لخوانه او نامشو غوښتنې تشوي دي دغه موضوع بیا موږ د هغه ادارو هغه مسؤل کسانو سره شریک کړ.
عدلی او قضایی ارګانونه په دې اړه څه وایي؟ دوی له دا ډول سرغړوونکو او متخلفینو سره څه ډول چلند کړی؟ د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې اړه وایي:
د افغانستان لوی څارنوالۍ اساسي قانون او ټول نافذه قوانین سره تم خپل اجرات کوي. هغه اشخاص افراد افغانستان پیدا شوي فعالیت کوي د اساسي قانون سره تم دي، کار قانون سره تم دي، د مسؤلیت نه برخوردار ده. هیڅ یو وګړی شي کولای چې په بل وګړي باندې فشار راوړي، هغه باندې غیر قانوني عمل ترسره کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم ماده ده چې د هر وخت په هر زمان او مکان کې د خطباو نه دفاع او د دوی هر قانون سره تم خوندي.
درنو اوریدونکو، هغه میرمنې چې په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي او د اشخاصو لخوا په مختلفو بهانو ځورول کیږي، باید چپه خوله پاتې نشي. د دا ډول اشخاصو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي او هغه څه چې د دوی طبیعي حق دی پر هغه دې کلکې ودرېږي چې ترې بې برخې نشي. اړوندو ادارو ته هم ښایي چې په دې برخه کې له میرمنو سره مرسته وکړي او قضیو ته رسیدګي وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه